پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبری مجله په لاندو خبرونو پیلو. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله د پاکستاني جټ الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول خورا زیات اهمیت لري. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د افغانستان د شاوخوا 6000 روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 13 اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې زرګونه روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او میلیونونه افغان وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جک پوړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو د راپورونو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بېوزلي او بېوسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو په پلورلو لاس پورې کړي، څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو د اټکل له مخې په سلو کې څه باندې 15 افغانان کافي خواړه نه لري او د دې کړاو لویه برخه ماشومان او ښځې ګالي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500-3000 ترمن سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په بیگانه مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د ته نه دی معلوم او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکیانو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو د راپورونو له خبرېدو وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دواړو لورو د ستونزو د څیړنې لپاره یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې. په کونړ کې د طالبانو چارواکي وایي چې د پاکستان حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې 15 کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
له یو شنونکي سره په دې اړه خبرې کوو. په یو بل راپور کې مو د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د لمنځه تلو له اندېښنو خبرو.
د ذهنیت معنی دلیدلی چې د آرشیف په برخه کې د دوی کوم صحیح څه باید له منځه لاړ شي. صرف د نشر ممانعت شوی دا په راډیو کې هم تلویزیون کې.
د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه لرو. د اوکراین د جګړې پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي.
په قران عظیم شان کې د صحابه کرامو د تابعینو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې برخه کې قدرمن اوریدونکو ز احمد تکل ستاسکور بیم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر وایي د دوی حکومت د یوې اتکسیزې کمیټې په ګمارلو غواړي له پاکستان سره په پوله کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په هدف خبرې وکړي. سردار احمد شکیب نن ازادۍ رادیو ته وروسته له هغه دا خبره وکړه چې تازه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایي حملو د ترسره کولو ادعاګانې شوې دي. پاکستان تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی په مستقیمه اړیکه را سره ده.
بله، وروسته له هغه چې نن شنبه د افغانستان له خوست او کونړ ولایتونو په سرحدي سیمو کې د پاکستانی پوځیانو د هوایی بریدونو د ترسره کولو راپورونه ورکړل شوی او اداګانې شوی. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ازادي راډیو ته وویل د دوی حکومت د وی اته کسیزې کمیټې په ګمارلو غواړي د ورته پیښو د مخنیوي په هدف له پاکستان سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر سردار احمد شکیب ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي د دې افسوسناکې پیښې او پرکرخه د ورته پیښو په اړه د اسلامي امارت له لوري د دفاع وزارت د نظامي استخباراتو د مسؤل ملا شیرین اخوند په مشرۍ د کورنیو چارو، سرحداتو او یو شمېر نورو وزارتونو یو اته کسیزه کمیټه ټاکل شوې تر څو له پاکستاني اړخ سره دا موضوع وڅېړي او په عاجله توګه د حل لاره ورته عمومي او د ورته پیښو مخنیوي وسي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځایي او بخې څو شېبې مخکې ما د یو خبریال سره د خوست ولایت نه خبرې وکړلې، هغه موږ ته تایید کړه ځکه په خپلو سترګو هغه خپلو سترګو حالات راته وویل چې په دې ولایت کې په خوست ولایت کې د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په یو پنغالي برید کې په لسګونه خلک وزل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه وویل دای چې کوم معلومات لري تر اوسه 13 کسان په دې کم کې وزل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او 40 نور کسان ټپیان شوي چې کېدای شي د دې ټپیانو په شمیر کې د وزل شویو کسانو شمیر زیات سي. دا هغه اداګانې دي چې تر اوسه د ځایي چارواکو د طالبانو له لوري تایید شوي نه دي. همدارنګه د کونړ ولایت چلتان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباریو له امله 15 ماشومان او یو مور هم وزل شوی ده او یو ماشوم ټپي دی. تر دې دمه پاکستانیو چارواکو د سویو هوایي توپچی بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې پاکستان کې د طالبانو د حکومت شارز دافیر ته په خطاب کې راغلي افغانستان کې د پاکستان پر ضد د ترهګرو ډلو پټنځایو نستا او لدی خاوري د پاکستانی پوځیانو د نخښه کولو لپاره کار اخلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته رد کړی و. هڅه مو وکړه په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستانی پوځیانو لوري د غتر سرسوي او بریدونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی او پښتو خو تر دې دمه دوی د مو پښتنو ته ځواب نه دی ویلای. تکل څه په کونړ او خوست سرحدي سیمو کې د پاکستان لوري د پیښې داسې محل تر سرسوي چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی په دوو بیلابیلو حملو کې اته پاکستانی پوځیان وزل شوی و. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. و موریدل چې د طالبانو د حکومت د سفارت، البته په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شارج دافیر وایي د دوی حکومت یوې اته کسیزې کمیټې په ګمارلو سره غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه بحث وکړي. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند د چوګام غرنۍ سیمې او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته سیمې کې تېره شپه د سیمې اوسیدونکو وویل چې پاکستاني جټ الوتکو یې پر کورونو بمباری کړي چې 15 ماشومان او یوه میرمن پکې وژل شوي او یو ماشوم ټپي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکو چې له نوم خودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تیر شپه شاوخوا 2 بجې چې خلکو د روژې نیول لپاره چمتووالی نیولو پاکستانی او جیټلو تکو ډیورن کرخې ته څیرمه د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلی سره نږدې پر کورونو بمبار کړي چې 15 ماشومان او یو مورې وژلي او یو ماشوم ټپي دی.
تاریخ به ګار از نو بجو خو شاتم کې شوی دی او دا یو پور پکې دی نو یو ځنا انا او زما شومان شهیدان یو یو ماشوم زخمی دی.
په کونړ کې طالب چارواکي بیوایي هوایي بمبار نه دی شوی، بلکې له تیرو دوه ورځو پاکستانی ځواکونو د یاد ولایت پر درې ولسوالیو یو ځل بیا توپچی بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر 20مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د گاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د 14مې ورځې نه پر دې خو دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مروري ولسوالۍ ده او دغه شان ورسره خوا کې د شلتن ولسوالۍ ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې مرکز خبر ده نو مشران هم کوشش کوي چې دا سلسله بند شي. بیګا هم دغلته په څکورونو باندې دغه توپونه لګیدلی دي او تقریبا خزو ماشومان په شمول باندې 15 کسان چې دي امړ دي او یو زخمی دي.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې 13 شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پندغال هم پاکستانی او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ جوړې پاړه کاره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستانی او چارواکو د شوو هوایی او توپچی بریدونو پاړه څه نه دي ویلي. ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستانی او توپچی بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړې شوي دي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځ د بمباریو او د طالب چارواکو په وینا د توغندیو د لګیدو د ادعاو په اړه راپور مو اوریده چې ویل کیږي 15 ماشومان او چې یوه میرمن پکې ده د وژل شوي دي او یو ماشوم ټپي دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې پر کومه خوا روان دي؟ د سیاسي چارو شنونکی عاطف مختار دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی په دې اړه د بحث لپاره. مختار صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کومه خوا ځي او دا وروستۍ پیښې آیا نه ښایي چې هر اړخیزه حمله د پاکستان د هوایي ځواکونو لخوا پر افغانستان شروع شوي؟
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو درنو اوریدونکو ته. هو، په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایی تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوري لاندې غندل کیږي. دغه سه حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت او اړین او ضروری دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي. خو که چیرې دا بریدونه زیات شي، تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په حق له ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د ده په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خواته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلق دي او دغه اغزن خار د ټولو هغه دود او دستور چې دی افغانان نه مني. فکر کوم ځینې نور هم المنټ دلته وجود لري چې پاکستان د افغانستان له طریقه یا د افغانستان له طرفه ځان ته تهدید محسوسوي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان، خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ کچه او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، د پاکستان پر وړاندې په داسې حال کې چې دوی پوځ هم نه لري، یو روزل شوی او منظم پوځ نه لري، دوی کولای شي چې مثلا که د پاکستان پوځ یا د پاکستان حکومت تصمیم ونیسي او د حملو ته دوام ورکړي، یا مثلا که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولای شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم داستر اشتباه به پاکستان ونه، ځکه پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنګېدلی. له یو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې داسې یو جګړه وي چې هندوستان ورنه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونه نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلق ډیر غشتلی خلق دي. کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. دا به د افغانستان لپاره یو تهدید وي تر څو هغه ځایونو کې چې پاکستان د خپلو ملي منافعو پر خلاف ځینې طالبان شاید په دې حدودو کې پاکستانی طالبان وي پر هغه یو برید کړی وي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي او که ونه دروي هو د افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. افغان د افغانستان ملت تاریخ ته ښودلی چې ایس یو یرغلګر او نیواکر او شکیلاکر پر افغانستان کې نه ده پاتې شو.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د طالبانو هدف له دې حملو څه دی؟
دا خود پاکستان حمله دی، د طالبانو حمله خو پر پاکستان نه ده. فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنی نظام ته ووایي چې هدف یې څه شی دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی او افغانان ورته ډېر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو کورنیو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسلو ته. نن سهار وختي د اوکراین پلازمینې کیف او لویو ښارونو کې د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي. د کیف ښاروال د ښار په ښار کې د چاودنو خبره تایید کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوکراین د همدې تازه پیښې او نورو وروستیو پرمختګونو په اړه صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې راسره دی جزئیات راکوي.
پلازمینه کیف او د اوکراین په ګڼو نورو ښارونو کې د خطر زنګونه لنن سهار وختي کړنګیږي. دا وروسته له هغه چې د پلازمینې له یوې برخې او د لویویو له ښاره د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل باندې تایید کړی چې چاودنې د پلازمینې په دارنیتسکي سیمه کې اوریدل شوي. هغه زیاته کړې چې د پیښې د تلفاتو جزئیات لا نه دي روښانه، خو مرستندوی او ژغورونکي ډلې سیمې ته رسیدلي. کلیچکو پلازمینې ته د تلونکو خلکو هم غوښتي چې دمګړی د سفر نه کوي او په خوندي ځایونو کې د پاتې شي. د راپورونو له مخې نن سهار وختي په لویف ښار کې هم د چاودنو غږ اوریدل شوی دی. روسیې تازه خبرداری ورکړی و چې د اوکراین په پلازمینه به بریدونه زیاتوي، ځکه تورې لګولی و چې اوکراینی ځواکونو د روسیې په سرحدي سیمو باندې بریدونه کړي دي. د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې داسې وخت د خطر زنګونه کړنګول شوي او په پلازمینه کیف او لویف کې هم بریدونه شوي دي چې تیره شپه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وویل چې اقتصادي بندیزونه د روسیې لپاره دردونکي دي، خو لا هم کافي نه دي چې د دې خبر از موږ خاوره له یرغلګرو ځواکونو پاکه کړو.
ډېره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکړل. او اوس هم اقتصادي خبرونه.
په نیمروز ولایت کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د تومانو پر راکړې ورکړې بندیز لګول شوی. د افغانستان مرکزی بانک ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګام په دغه ولایت کې د افغانۍ د دودولو په مخه پورته شوی. مرکزی بانک وایي کله دې وروسته په دغه ولایت کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وشوه او په تړاوي څوک ونیول شول، قانوني چلند به ورسره وشي. یاد بانک له ټولو هټیوالو سوداګرو پانګوالو غوښتي چې د افغانۍ د ودې لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په نیمروز یو شمیر نور هغه ولایتونه کې چې له ایران سره تړلې پولې لري د ایراني پیسو د زیاتې کارونې راپورونه ورکړل شوی و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی له مسؤلینو سره لیدلی. د دغې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په یاد لیدنه کې دوړو خو په افغانستان کې د روانو اقتصادي ننګونو د کابو کېدو په اړه بحثونه کړي. د خبر پاڼې په حواله د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي مشر شفیق الله عطایي له مقابل لوري په بانکي نظام او د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو په برخه کې د همکاري غوښتنه کړې. د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د یو ان ډی پی مالی متخصص فواز صبری بیا یادو برخو کې افغاني لوري ته د پوره همکاري ډاډ ورکړی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني 15 پوله، یو ایرو شپک نوی افغاني 11 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغاني 10 پوله، یو سودریال 22 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1490 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا د خبرونه دی برخې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم، سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو، خو تر دې وړاندې مو د ملي آرشیف د آثارو د خوندیتوب په اړه د خلکو له اندېښنې خبرو. یو شمېر افغانان وایي له موسیقي هنري فلمونو سره د طالبانو مخالفت ته په کتو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. دوی له طالبانو غواړي چې نه یوازې د دې آرشیف ساتنه وکوي، بلکې د تیر تاریخ د ژوندي ساتلو لپاره دې په خپلو نشریاتو کې ترې استفاده هم وکړي. د طالبانو په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون مشر احمدالله وسیق بیا آزادي راډیو ته وویل د آرشیف په بشپړ ډول خوندي دی او دوی پلان لري چې پر روان اختر کې به له موادو په ځینو خبرونو کې استفاده هم وکړي. په دې راپور کې زما همکاري فیروزی عزیزی د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف په اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
د دې سندرې په شان زیاتې نورې سندرې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې، هنري فلمونه، سریالونه، خپرونې، د تیرو حکومتونو د ولسمشرانو او چارواکو ویناوې، کانفرانسونه، د پوځیانو فراغت او ډېر نور معلومات او نشراتي مواد چې شاوخوا څلور لسیزې او آن تر هغه زیاته موده مخینه لري، د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په آرشیف کې موجود دي. په دې موادو کې اکثره هغه څه دي چې طالبان په ښکارا ورسره مخالفت لري. په تیرو کلونو کې د مجاهدینو د کورنیو جګړو پر مهال که څه هم ملي راډیو تلویزیون په بشپړ ډول تخریب شوی و، خو آرشیف ته کوم زیان نه و اوښتی. وس یو شمیر عام افغانان او فعالان اندېښمن دي چې طالبان د ملي راډیو تلویزیون د آرشیف هغه مواد له منځه یونسي چې دوی ورسره مخالفت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بادام احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې کوم د مثلا د اوسنی نظام یا د طالبانو د فکر خلاف شوی ممکن هغه له منځه ویسي. دوی به هغه څه پریږدي چې هغه د دوی په ګټه باندې وي. په تاریخ هر څیره د هر چکړنې چې هغه د برنامو په توګه باندې ثبت وي هغه باید پاتې شي تر څو پورې نه هیڅ کس تاریخ محو نه شي. او خطه ښه او بد ته بد باید ولس ووایي، نه هغه څوک چې هغه له منځه وړي.
کاغلی احمدزی وایي همدا آرشیف کولی شي راتلونکو نسلونو ته د افغانستان د لرغونی او معاصر تاریخ پیښې او معلومات ور انتقال کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فروزان داوځي بیا له طالبانو غواړي نه یوازې دا چې د آرشیف په خوندي ساتلو کې د هڅې وکړي، بلکې په خپلو نشراتو کې د هم د دې آرشیف له موادو استفاده وکړي.
موږ هیله لرو چې د دې په ساتنو مراقبت کې او په ځمن کې د دې په بیرته راژوندي کولو کې باید ډېر زیات کار وشي.
دا اندېښنې نه یوازې له عامو خلکو سره دي، بلکې د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د دغه راډیو تلویزیون ځینو چارواکو سره هم سته. د دې تلویزیون یو پخوانی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دای ځکه په دې اړه اندېښمن دی چې طالبانو په خپلو وروستیو اقداماتو کې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د موسیقۍ ډیپارټمنټ وتاړه او د امر بالمعروف وزارت کسانو له دغه پوهنتونه د محصلینو په لاس جوړه شوې مجسمه باندې پرده ولګوله او په خبره یې په ځلونو یې په ښکاره له هنري مسایلو او موسیقي همدارنګه د تیرو نظامونو د چارواکو د کړو وړو مخالفت کړی دی. خود تیر جمهوری نظام پر مهال د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي دای خوشبینه دی چې طالبان د په اوسنۍ دوره کې داسې څه تر سره نکړي چې هغه د آرشیف ته زیان ورسوي.
اوس دورې کې چې طالبان راغلي دي یعنی د ذهنیت معنی د لیدلې چې د آرشیف په برخه کې د دوی د لمنځولو یا د سوځولو یا کوم صحیح څه باید لمنځه لاړ شي تر هغه وخته پورې سما په ملي راتلویزیون کې د اسلامي امارت له همکارانو سره کار کړی ده نو دوی داسې کوم شی ما نه احساس کړی دی صرف د نشرېدلو لپاره کوم مواد چې قابل د نشر نه دي لکه موسیقي یا لکه نور کوم مسایل چې د طالبان له اصول سره برابر نه وي صرف د نشر ممانعت شوی ده په رادیو کې هم تلویزیون کې
ښاغلی مدقیق وایي د دوی د مدیریت پر مهال هم د تلویزیون او هم د رادیو برخې د آرشیف اکثره مواد د فیتو له زوړ سیستم نه ډیجیټالي سیستم ته واړول سه او اوس په سرور کې په خوندې توګه ساتل کیږي هغه څه چې طالبان هم پرې ټینګار کوي د طالبانو په مشرۍ د افغانستان ملي رادیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق د غواندښنو او غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته وویل چې هیڅوک دې په دې اړه اندېښنه نه لري او دوی یاد آرشیف په پوره توګه خوندي ساتلای او د لا غنامندۍ لپاره هڅې کوي
د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې د تیرو نظامونو ډیر مهم مواد او توکي وشته دلته او موږ تر اوسه پورې د آرشیف د تغییر یا بدلولو هیڅ پلان لرو کوشش هم دا ده چې نور هم دغه آرشیف د کیفیت او ظرفیت لوړولو لپاره جدي ګامونه واخلو
ښاغلی وسیق وایي دوی پر روان اختر کې پلان لري چې د دې آرشیف له موادو په خبرونو کې استفاده وکړي هغه څه چې د دې په خبره د طالبانو د حکومت د پالیسیو خلاف نه وي د یادونه وړ ده چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون په آرشیف کې د نور محمد ترکی د حکومتولۍ پر مهال د تاریخ د بیلابیلو پړاوونو د پیښو معلومات ویډیوګانې غږونه او لیکنې راټولې او تر اوسه پکې ساتل کیږي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملي رادیو تلویزیون پر آرشیف زیات کار وسه او لبخانی سیستم نه یې پرمختللي ډیجیټلي سیستم ته واړوه چې د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو او معلوماتو پر بنسټ په دې اقدام کې نږدې 1,000,000 افغانۍ لګښت راغلی دی
سالم محمد صالح هم را سره دی چې درته ووایي د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس د جاپان د ملي شورا د تازه اقدام په اړه لیکنه خبره کړې چې لمخې د افغانستان په ګډون له خطرناکو ساحو د جاپاني پوځیانو لخوا د ټولو خلکو ایستلو ته زمینه برابرېږي د جاپان ملي شورا د چهارشنبې په ورځ یو لایحه تصویب کړه چې ورسره به د جاپان د ځاني دفاع ځواکونه کولای سي له نورو هیوادونو چې خطرناک دي په هغه صورت کې هم د خلکو په استلو کې همکاري وکړي چې په استل کېدونکو کسانو کې جاپانیان شامل نه وي پر جاپان انتقاد کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو مخکې له کابل څخه یوازې جاپاني وګړي او د خپل سفارت کارکونکي وایستل خو د نورو کسانو په باب یې څه اقدام نه کړ تر دې مخکې د جاپان د قوانینو لمخې د دغه هیواد د ځاني دفاع ځواکونو یوازې اجازه درلوده چې په خپل الوتکو کې جاپاني وګړي له خطرناکو سیمو وباسي په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته ګڼو سازمانونو خپل ګڼ کارکونکو او بشمیر هیوادونو خپل وګړي له افغانستان څخه وایستل خو لا هم ګڼ کسان چې له بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو سره کار کړي په افغانستان کې پاتې دي چې له دغه هیواد څخه وتلو ته په تمه دي له هندستان خبریدونکو ورسپانې سټیټسمن په خپل پرونی غنی کې د جنونو د شونځیو پر باندې پاتې کېدو لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په فایل کې د بخښنې نړیوال سازمان دی وی کارکونکې سمیرا حمیدی سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي د جنونو د منځنوي شونځیو او لیسو تړل کېدل د طالبانو له هغې ژمنې سره په ټکر کې دي چې لنډیوالې ټولنې سره کړې وي د سټیټسمن په لیکنه کې د میرمن حمیدی پوینال ولو موږ په افغانستان کې یو اربیا د شوزو او انجونو له حقونو د سرغړونې شاهدان یو او طالبان پر خپل هغو ژمنو وفا نه کوي چې د انجونو د شونځیو د بیا پرانستل کېدو لپاره یې تکرارولې د طالبانو حکومت اجمنه کړې و چې د ټولو انجونو پر مخ به شونځي پرانستي وي خو دوري یا حمل پر درېمه یې بیرته اعلان وکړ چې جونی لښ پژم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان ویلي و چې دوی د ټولو جنونو پر مخ د شونځیو پرانستل کېدو هڅه کوي
جلال آباد مومندره ولسوالۍ نه زړه ته پیغام پریدم زمونږ دلته په دې ډګه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو خو یو دوه کسان په کې مخکینی په وظیفه دارانو بیا خدای صد مرستې چې کومې رالی بیا دی ته چې راله ورته مې وویلې دا کوم غریبانان چې موږ ګاونډیانو دې ته مې وویلې چې ولکه تاسو ما ته وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ډیکارډ ولیکل شي که نه او دی اصل کې د چپلیر دی او د چپلیر نیم پسې کسان راوسته کارټون هغوله جوړ کړلو او د دې جګي نه چپلیر ته د مومندرې ولسوالۍ نه چپلیر ته د غذي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دي لیکلي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېږي. خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کونړ چارواکي تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دا مرګ ژوبله د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. له خوست څخه هم د پاکستان د هوایي حملو راپورونه رارسېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هېواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول ډیر مهم دي. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د شاوخوا شپږ ویزره افغان روغتیا پالانو تنخواوې ورکړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو له کبله اندېښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بې وزلي او بې وسي د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان وپلوري څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکي له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا دوه میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکي زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د تنه دی معلوم او د اوکراین پولیس د پلازمینې کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکي وګړو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو ویشتل شوي دي. روسي ځواکونه نږدې دوه اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
له ډیرو هیوادونو سره په تماس کې اوسې د بدیل په برخه کې افغانانو سره کومک همکاري وسی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کېدو سره په دې ولایت کې معتادان ډیر شوي دي.
بدبختانه ویم ته به حال
شفقت له بده مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفی سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غېدلی.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي دا یو قاطی او ستره اشتباه ده. بنګ نتیجه چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل وټولګیوال کې څه کوي چې د دوی د ټولګي اول نمره خو په خیه وخوې دا او موتات
د په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قانون پیل کله قانون څخه وروسته سیګریټ ته مخه لګه سیګریټ په سیم دا سی چرس وته
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
زوار دا څنګه دا سیګریټ پران په دې نیمش په زموږ جونګړې ته راغلې دا خو په خوا پر بیا باندې باندې دی راولا او زام پاک صفا به ګرځېدلې.
ا اوس د خبرونی لمړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حد له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریخ راټولول فصل پای ته نږدې شوی او دوی نه ورسته د کوکنارو نوې فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وايي د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرسته وسی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حد د هغو هیوادونو مرسته راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
تحقیقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي مرابط بوخت لري روحي وادونو سره په تماس کې یو سی بدیل په برخې کې افغانانو سره کومه همکاري وسی خصوصا هغه وادونو چې د مقدره موادو نه نه حسي پذیرو ځینې کښتونه ستا هم سی بدیل واقع کیږي لکه زعفران او هینج او ځینې نور قیمتي بوټي ستا سره د کوکنارو بدیل واقع کیدل شي. خپل کوکنار په افغانستان کې ډېر ترانه زیانونه لرل د ځوانانو د احتیاط سبب ګرځیدل او لوستون زواسي
روزګان کندهار هلمند فراه بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندو ادارو د زعفرانو خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انار او بادامو د باغونو جوړولو ترڅنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې. خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستي شي پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي دا سیو پرختیاي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي شي. دا سیو پروګرام چې د کار زمينه برابره او بيوزلي کم کړي.
بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډیر دقیق هم نه ده. د افغانستان خلک اگر چیرته چې تریاق کری یا نه کری ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص دي مواد مخدر سره فکر کوم دا دامه نه لري چې هغه ته موږ امتیاز ورکړو. خو خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شي دي منځ یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټول سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهاله نشي مواد څخه لزیا منسوب هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستي څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډي هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي.
په راپور کې مواردل چې د طالبان حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د غور ولایت اوسیدونکو کې شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو د روغتون نه تړل کېدو سره معتادان ډیر سوي دي. د دې مرکز چارواکي هم دا مني چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیايي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشټوالي له امله بند سوي. خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي، د دې مرکز کارکونکو چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د امی روغتیا ریاست وای تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضر سوی چې لدی مرکز سره د دوی د اړتیاو په پرکولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
نو مسلمانانو تعلق بکنن بمبوده زندگی
پورستی اونۍ کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالۍ څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسه په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتوانیم در غور
بگذشت. په غور ولایت کې معتادان د هر ورځې په تیریدو سره ډیریږي، ځکه هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کول امکانات نه لري او تړل سوي دي. له بده مرغه هغه خلک چې بې وزله دي ډیری نشو ته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روغتونونو سره دې مالي مرستې وسي.
از مسئولینی که ده ای راسته
ده چارواکو تخم غوختنه داده چه پا دی برخه که جدی پاملر نوکدی، زکا لیوی خواه معتادان دیر شوی او لبلی خواه اغا روختونو نتردل شوی چه ده معتادانو در ملا نپکی که ده
کنن یقم خوری بشوه.
د غور ولایت د معتادینو د روغتون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بسترې کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روغتون کې د یوه معتاد درملنه هم نه ده شوي. د غور د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د معتادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشتوالی د دې سبب شوی چې دوی د بسترې کېدو خدمات بند کړي.
ته څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند شوي دي، که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د اعاشې په برخه کې ده. څرنګه چې بودجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودجه نه لري، خو که ناروغ وکولای سي چې د اعاشې لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د اعاشې توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویه ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندې شوي او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تا با حال شفقانه
لا بده مرغه با وایم چه در روسه در شل بستریز روختون لپارم رستندوی اداره نده پیدا شوه، خو امکان لریش پا دیورزو که یا مرستندوی اداره پیدا کرو او مرستر اصر وکری. در ولسوالی پرده هم پلان لروزه که در مرکز لخوا داسی خودل شوی چه پلانون با عملی شی، در چه پلانون با کل عملی که گی معلومه نده.
عملی میشه و نامعلوم است.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودجې د نشتوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې کوي.
دا زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پرمنځنوې څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورځ تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورو ورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې امله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په هکله باندې په احادیثو کې، په قرآن عظیم الشان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې، چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنا یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنا شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائله کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پوډر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چې دي، خو چې نشه یې توګي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیگی. الله تبارک و تعالی دامنی کړی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کون کې دی.
او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعدن د علماء کرامو په اقوالو کې د تابعینو په اقوالو کې د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې دا راغلی دی و یحرم اکل البنج والحشیش والافیو. بنج چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو د تاریاک او د کوکنار او د شینونو لاست راځي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی یو لته دا چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی مونږ ته دا ویلی دی چې ولا تلقوا بیدیکم الى التهلکه، کوشش مکه وای چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی، لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطی خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرابه کې ونه. دا یو د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه لته ده چې د اقتصادي مشکلات مخ ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسونه، چرس مفت لاس ته نه راځي، یا به د ځمکه خرابېږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایمو یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې طبعا احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت دا ده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشي مادو له لیست څخه باسي، په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو ولادت ده چې بانک نتیجه چې چرس دی دا مطلقا حرام دی. مخکې مول چې دا مخدره توکي دی، مخدرات ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخه ولري، همې ګټه وي همې ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شي ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته ده. اصلا مخدراتو کې دی مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنی دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کې او د خپل حکومت کوي، نه. مسؤلیت د نظام په غاړه ده، یو. دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړی دی، مثال دغه د نشه یي توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپل اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زمونږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغه دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته شي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنۍ حاکم نظام څومره توانېدلای شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي؟ په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندیدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندیدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښم، خوشاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بندي، او زه په دې ډاډه یم چې ان شاء الله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق لباندې هم دغه یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی، د دې مخنیوي خامخا کیږي. او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپل به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هدلست؟
آیا په هداله چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسولیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
د تداوی و ډیر اصلي برخه د حقوق دی کورنۍ په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیر زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کې تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي ژوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي، د هغه د رغېدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډېره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. په کار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د یو تداوي سوي ناروغ په سترګه وګوري، نه د یو ګناهګار په سترګه. شک قرباندي کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته د مخ کولو یو ډېر غټ دلیل ده.
ایا په هدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې وټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمبر وو، خو په خیه وخوې دا او موتاتسو. سراج احمد زیاتوي چې جواد اوس کور پرې اخی او په کابل ښار کې په چټلو لختیو کې شپې اورځي سبا کوي. دا چې جواد ولې موتاتسو او د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سراج احمد له خولې واورو.
زما یو ډېر خوږ ملګری و، جواد جان نومېدی، او ډېر زحمت کش او ډېر زحمت پیش سی، ډېر به تل په خپل درسونو کې کوښښ کوی او د صنف اول نمره مو، ډېر یو بااستعداد ځیرک ځوان و او تل به کوښښ کوی سی په صنف کې لوړه نمره واخلي، په درجه کې اوسي، ډېر تکړه و، کورسونو ته بتلو، یو ځای له ما سره مکتب تللی، بېرته به راتلی. په ما ډېر ګران، زما ډېر صمیمي ملګری و. وروسته له هغه نه داسې یو ملګرو سره یې مخ کش و او هغه سره به کېنسته. نو یو ورځ یې قیلون پیشنهاد نور ملګرو ورته وکړ. نو د په لوم سټارټ کې یا په آغاز کې له دې قیلون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قیلون پیل کړ، له قیلون څخه وروسته سګریټو ته مخه لګه. سګریټو پسې همدغسې چرسو ته، ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدله چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکینی نشه ته دوامدار ورکړي، نو ځکه نور لوړو لوړو نشهیي موادو ته مې لاس اچو. وروسته پسې همداسې تریاکو پوډرو ځینې داسې نور دغه شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سیمفیانو دا بوتلې شفخانې ته هم بوتلې، خو بیا هم ونه شو. بازارونه چوکونو ته چې راوځي د خلکو جیبونه بې وهل، لکه خلکو څخه به یې پیسې غلا کولې، ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ډیکسیوانانو ته، په هغه به پیسې لاسته راوړلې او ځان ته به چرس او ځینې داسې مواد واخیستل. زندگی خپله تباه او پلار او مورې هم سپینګیري ول، د کور مشر و، امې کور تباه شو، امې پلار وفات شو، نور د کور سرپرستی لپاره همدی و، هغه هم په داسې حال تبدیل شو. اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی ده، د کورسنګي سره کوم پلونه دي، په همدې پل کې وي، ځینې وخت سینما پامیر شاوخوا سره.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د سراج احمد ملګری له قیلون څخه پیل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا چری ګریوان ژړ مخ او ستړی ستومانه د خپل انډیوال ظریف کړه ورځي په ژړا او ناهلی ورته وای چې کور میړنګ سو. دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ټول ورسته او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود او زینه د اولادونو روزنه ته پام دی او نه راتلونکی ته
اور کښان کوم ټول ورس په وګونو کې را بنګيږي ته خبره جندا پونډر مې پنځه تکلیف پیدا کړی وو را ته وای چې زما پونډر دې څنګه
هغه په ډیران مچول ورش راټولې کړه نور خود دا څوک لا پسرو ورکی نه ولې وما اوسې طلاق هم کړم زه دا وړ ماشمان څنګه دلته تا سره پسرو ورکی پرېږد
ورزم ماشمان د سره بوزا نه دې څم پنکاری او نه دې ماشمان له مخې مې ورکی
راځي بچانو چې زو او خدای دې خاورز نه درکې او خدای دې وشرما او خدای دې په داسې درد اخته کا چې هیڅ علاج نه وي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام جبار دا څنګه دا زخیران پیران په دې نیمه شپه زموږ جونګړې ته راغلی دا خو په خوا په بیابان شپه نه تېروله او ځان پاک صفا به ګرځېدلې
بظریفه په زخمونو مې مالګې مران دوړوه تر زړه مې وینې ساسي وینې
یاره ځمه خبره وکړه څه کیسه ده ولې دې په دې کم وخت کې دومره ډېر تغیر وکړه ته د دې دا ویښتان او کالي وګوره ځم ملنګ درنه جوړ شوی وزورهوره
بس ظریفه پوښتنه مه کوه له پرون راهیسې مې نه ډوډۍ څکه نه ده کړې اوس مې له لوږې په خېټه کې سپي خاپي
ولې تو خو به پخوا غوړ برېتونه له کوره راوتلې داسې ناڅاپه څه آسماني ټکه در باندې را پرېوته و زورهوره
ډېر بد مې وکړل خپله مینه مې په خپل لاس مې راکړه مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاق کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله اوس نه د ډوډۍ تیارول څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو بس د کور څټه مسپیکونه ژوند مې دی
داسې کار دې څنګه کوو
دا ټول نه دې غم لړلو پونډر ولاسه زه خمار وم او دې پونډرانه پټکړي وو زما وسه ورته خراب شوه
نو پر دومره وانا خبره تو خزه طلاقه وی
انسان جو خوماشی بیا کلا کل کار کوی دان طول ده دی مردار نشیل الاسا خزه خوز پیر طلاسا نرازی خونه پویگم چه ما شمان بامی خوز چیری وی او سنگ بوی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.